کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعت ماشمنۍ خبري منجله پیل سوه. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواک کې د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوی وو. دا هم اوري چې د دفاع سرپرست وزیر وایي په بلخ کې وروستی جنجال پای ته رسېدلی دی. پیل له خبرونو کېږي. له اجمل ان اوري.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي په مزار شریف کې راپورته شوی وروستی کړکیچ هوار شوی او د دې ولایت پخوانی والی محمد نور عطا محمد نور دغلته د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره کومه ستونزه نه لري. په استرالیا، نیوزیلند او فیجي کې د افغانستان سفیر وایي چې په دغلته په وروستیو تروریستي پیښو کې څو تنه افغانانو ته مرګ ژوبله وختې ده. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې نن د نړۍ په ځینو هیوادونو کې یو شمېر زده کوونکي په دې خاطر ښوونځیو ته ورنغلل چې په هغه اعتراض کې برخه واخلي چې هدف یې د نړۍ پر مشرانو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اقداماتو فشار راوړل دي. دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په مزار شریف کې راپورته شوی وروستی جنجال هوار شوی او د دې ولایت پخوانی والی عطا محمد نور دغلته د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره کومه ستونزه نه لري. اسدالله خالد د کورنیو چارو د سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره نن مزار شریف ته یو ورځ وروسته لاغه سفر وکړ چې دغلته د نوي امنیي قمندان له ټاکلو سره د پخوانی والی عطا محمد نور او پخوانی امنیي قمندان اکرم سامي مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو. خو وروسته د امنیي تیز واکونو په ملاتړ د بلخ لپاره د امنیي نوی قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي پرون دغلته دنده پیل کړه. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره یو ځای مزار شریف ته تللی وو. نن دغلته د مزار شریف په خار کې خبريالانو ته وویل چې د بلخ پخانه والی عطا محمد نور د نوی امنیه قمندان له ټاکل کېدو سره کومه ستونزه نه لري او په دې خار کې پرونی کړکیچ د دواړو خواو ترمنس د همغږۍ نشټوالی وباله. په استرالیا، نیوزیلند او فیجی کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د برید په پیښه کې لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپ کېدو معلومات ورسېدلی دي. بلخوا د میرویس وزیری په نوم یو افغان چې د برید پر مهال د کرایسټ چرچ د ښار په یو جماعت کې وو او دغلته یې د لمونځ کوونکو او بریدګر ترمنځ شته کړکیچ کتلی د خپلو سترګو لیدلی حالات داسې بیان کړه.
دا سړی مکمل د درې ټوپکو سره او مکمل دسې د پولیسانو د ټیروریزم پولیس کالی په ځان خولېدلو د کمرې په سر وه. دې سړي د ټنډه کې کمرې ښې او پلمبرداري پې کوله. په دغه باندې چې کله مرمۍ خاصېدې په شاجورې خاصېدې ډکه بل شاجورې اچوه نو تقریبا په حدود د یو شپږ اووه سوه مرمۍ به دې خلکو باندې فایر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو د بریدونه غندلی ارک په وی خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم دا بریدونه غندلی او پر خپل ټویټر په یو خبر کړی پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې د زیاتېدونکې کرکې پر ضد چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د برتانیا صدر اعظم تریزا می، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نورو مشرانو په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو دا بریدونه غندلي او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند د کرایسټ چرچ ښار چارواکي وایي چې په دواړو جماعتونو په شوي بریدونو کې نه څلوېښت کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم هم دا تروریستي بریدونه بللي. دا نیوزیلند صدر اعظم وایي روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. یو کس چې د برید پر مهال د النور په جومات کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستی و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو واسکټۍ په تن و. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو په نیول شو کسانو کې یو استرالیایی دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوې ادعا کې ویلي 28 کلن سپین پوستی استرالیایی دی او د دې بریدونو لپاره نیوزیلند ته تللی و پولیس وایي له ده سره په نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم و. نن د نړۍ په ځینو هیوادونو کې یو شمېر زده کوونکي په دې خاطر ښوونځیو ته ورنغلل چې په هغه اعتراض کې برخه واخلي چې هدف یې د نړۍ پر مشرانو فشار راوړل دي څو د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې اقدامات وکړي. دوی دا انګیزه د ګریتا توت ببرګ په نوم له 14 کلنې فعالې اخیستې چې تیر کال د سویډن د پارلمان څخه بهر په یوازې توګه په دې برخه کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړي په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د نوبل جایزې ته هم نومول شوې. له هغې راهیسې دا اونیز اعتراضونه له لسګونو ښارونو د نړۍ سلګونو ښارونو ته پراخ شوي او د نړۍ ګڼ زده کوونکي له دې مظاهرو سره یو ځای شوي دي. نن په برلین کې تر 10,000 زیات اعتراض کوونکي چې ډېر ځوان زده کوونکي وراټول شول او له دوی سره په لیکدونکو شعارونو د اقلیمي بدلون په اړه د اقداماتو غوښتنه شوې. او اروپایي ټولنې نن 8 تنه روسي چارواکي د خپلو بندیزونو په لاس کې شامل کړل. دا کسان د نومبر په میاشت کې د کرچ تنګي ته نږدې د 40 اوکراینی ماڼوګانو او د 3 اوکراینی بیړیو په نیولو کې د لاس لرلو له کبله د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لاس کې شامل شوي دي.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. په راپورونو کې اورئ چې د دفاع سرپرست وزیر وایي چې بلخ کې وروستی جنجال پای ته رسېدلی دی. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاحکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. ولسی جرګه وایي په نیوزیلند کې پر جمعتون وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې یو ټپي سوی افغان مژغولی
تیلا تیلا سوب دی تیلا تیلا کی ما ځان دې خلکو ورواچو خلکو پروت کو مام ځان پر ورواچو دا سړی دې نن مومي الټر نن وت فایرونه شروع کده شي.
په کابل کې شاریانو د اختطافونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. څوک په دغو تښتونو کې لاس لري؟
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچانو پورې د پوره ډلو لاس دی.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د بلخ له پخواني ولی عطا محمد نور سره د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر جنجالونه حل سوي دي. اسدالله خالد چې د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره دغه ولایت سفر کړی و نن په بلخ کې وویل چې د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور د نوي امنیه قمندان له ټاکل کېدو سره نور مخالفت نه لري. پرون د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د امنیتي ځواکونو او د عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ نشته هم وسوه چې ځینې کسان په نتیجه کې ټپیان شول. ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان حبیب زاده سره په مستقیم تماس کړي. حبیب زاده صاحب، نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
مننه سره چې سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم ته یادونه درو درلود لنن بل خلایته د کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت سربستان غلي وو دوی د سربیر په دې چې د بلخ د محلي حکومت له چارواکو سره وکتل د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور سره هم لیدنه درلوده. له دې لیدنو وروسته ښاغلی مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه ښاغلی اسدالله خالد د دفاع وزارت وزیر یوې خبري غونډې ته په بلخ ولایت کې حاضر شول او ښاغلی اسدالله خالد وویل چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرشید مبارز به خپل دندې ته دوام ورکوي او دوی چې په دې تړه وایي د جمعیت د اجرایه ګوند د جمعیت مشر عطا محمد نور سره خبرې درلودې او دغه مشورې ترلاسه کړې چې له مرکزي حکومت سره به شریک کړي. د دارز وویل چې وروسته له دې به عطا محمد نور د ښاغلي رقیب مبارز په وړاندې کوم مخالفت نه لري. بله،
ابي بزای صاحب، خپل عطا محمد نور یاد د کوم ویان هغه په دې اړه څه سپیناوي کړی دی یا څه وضاحت ورکړي؟
عطا محمد نور په ټولنیز رسنیو کې په یو بیان کې ویلي دي چې د هم په د تیرې ورځې جګړې په تړاو د دوه امنیتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي او د تیرې ورځې حمله پر ملکی کسانو د دولت یو وسلوال حمله په ګوته کړې په دې بیان کې. خو د دې ترڅنګ د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي کومې خبرې چې موږ ورسره درلودې ده وویل چې په بلخ کې په دې تیرې ورځې په حمله کې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي چې هغوی سره د هغوی په وړاندې باید قانون په مطابق برخورد کرده شي. د همدار از وویل چې د بلخ پخوانی امر امنیت عبدالرضا قادری چې په دې عمله کې نیول شوی و باید بیته له سره په خپل وظیفه حاضر شي او خپل کار ته به دوام ورکړي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی و له ده څخه مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر جنجال حل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمی خلیلزاد انتقادونه کړي دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړي. د دې شورا وایان طارق آریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، تیره ورځ یې له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې ته کړي. دا د سولې پر روان بهیر او زلمی خلیلزاد د یو لړپوړي افغان چارواکي تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب سرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې له ستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو. نو زمونږ د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه، دوی په دې حساس شرایط کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره کار وکړي.
خاغل عرفان وایي د حمدالله محب سرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانانو په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې ښایي ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللی او ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړه چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویره څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
امریکا خود لای د جناب محب په مقابل کې نو خامخا به امریکا هم شاید یو بله لار غوره کی، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناول استفاده کی، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکا ذهنت هم خرابوي.
خاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرینکتی چې رامنځته شوی فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي.
بلخو د سیاسي چارو ځینی افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو خبرو داسې ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري پټ ساتل سوي. د دوی له ډلې احمد سیدی اکرام را اکرام ته وویل
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې خلیلزاد مونږ ته ګزارش راکوي، یعنی اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته ګزارش ورکوي. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې جوړې نه لري، یعنې غواړي چې خپله تصمیم ونیسي، خپل اجرات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقه په کته نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي، دغه بدې اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهه، سیاسي نگاهه خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سولې کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنگ راغلي، نه خوشاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکرات کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاد؟ یا لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي والی حکومت او د امریکي د حکومت ترمنځ اړیکه؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي والی ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، د حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست په وسکی دومره چا ارزو په کې تروسه ندی سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجوده وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسما نوې تایید شوی. اوس چې محب کومي سرګندونی کړي تقریبا د افغان حکومت نظر سرګندوي، څه فکر کوئ
تاسو؟
چې
امریکایان علاقه مند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي. طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب شي، هغه لاړ شي، موږ ټول قدرت موږ نیسو. بیا چې لازم بو حتی تاسو د ملا برادر اورېدل چې موږ خپل شرعي حکومت او امارت به جوړو. د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده، نه
پوپاتې ماکه. سیدی صاحب د روسي پښتنې په توګه اوس چې د سولې پروسې شپږ پنځم پړاو پای ته رسیدلې، شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په روسيو کې به جوړیږي، تر سره کیږي، به خبري اساس پړاو ته داخلي شي. د محب سرګندونی څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودل شي؟
دغه پروسې چې سولې را روان دي، نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي، نه د افغانانو په لاس کې دي. امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي، هغه چې هر څه کوي بیان له موږ په تقدیر کې بولي.
احمد سیدی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي دي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو د حملې غندلې دي. تفصیل له احمد تکل نه.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جومات د برید په قربانیانو کې افغان الاصله نیوزیلندیان هم شامل دي. په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدی شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅ کله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري. د نیوزیلند رادیو د جمعات لمینځ د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وای په جمعات کې هر اخواوینه باید. پولیس وای ټولو جمعاتونو ته ویل شوی دی چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندي وساتي. امنیتي چارواکي وای په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندل دي. یو تن چې د دې حمله مسؤلیت منلای په یو پیغام کې ویل دي چې دای 20 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حمله د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حمله پر مهال په النور جماعت کې وو، رسنیو ته ویلي وسلوال برید کوونکی سپین پوستای وو، ژیړ ویښتان درلودل، محافظتي خولۍ پر سر وه او زره واسکټ یې اغوستی وو. د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلې دي پر دې جماعتونو حمله کوي چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي. او اجرائیه رئیس عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انګیزه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده. هغه لیکلي چې نه یوازې د دې حمله پلان جوړونکی، بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکې وهي، یو شان په دې حمله کې مسؤل دي. د مصر د پلازمینه قاهره الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زرکلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی وو. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللی او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډله ییز ډول د هرې تروریستي حملې له کبله پړه ګڼل کیږي.
مورجل چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 څلوېښت کسان مړه سوي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په دوی کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلی حال پوښتلی.
جمعه ورځ به یمنیم بجو از مسجد ته لاړم. صف کې ځکه ناستم مخامخ تقریبا په مسجد کې 2.5 نفر بریو چې ولاسته کې خطبه تیری وي. دز شوې دي ټوپک دی ماشین ګن پلیز شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانو نتیټ کړ. موږ پوسې ته مسجد ته نه وتره په موږ نه دی تی یو وخت تم ځان ورسه چې اوس موږ ته خلک راتو ځکه معلومات نه وشي 2 نفر دي او کوم لار راځي ټیلا ټیلا سو بده ټیلا ټیلا کې ما ځان دې خلک ورواچو خلک پروت کو ما ځان ته ورواچو. دا سړی دین نه مومیال تر نه نو فایر نه شروع کړ. دشه ضربې فایر په موږ باندې کاو سر باندې د پستک باندې ولې مرمۍ د شکته راسو دا سر لګې ده. سر سر قسمت نه تقریبا ورکه زخم لري زخمی ده. زیات خلک شهیدان شول او زخمیان بربریت حالت څه کله چې ما به خلک ځان واچو به موږ باندې مرمۍ ودرولې دي بل خدای مده یو شي خلک پکې دلته هغه وک دی خدای مخ واړه په خلکو باندې د شروع په دغه اسنا کې زه واتم شپږو سو مرمۍ به خلکو باندې فایر کړي. لاسته نور دم د دې روان وي نو کله چې دا نور خلک وڅېړل دلته د زخمیان پات شو دی په زخمیان باندې یو داس باندې د زونه کول
مروز دا کوم سیمه دا کوم علاقه کې دا کار شوی جمعه
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی النور نومي یال نور مسجد. او تاسو نفره موږ مقتدیان د مسجد دی نو راځي هر جمعه منځ ته.
او مروز ته خو دلته د جمعه ل ار جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د جمعهتونو کنه
نه 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 نیوزیلند خو یو دی سیفترین منځته د دنیا څخه ده. متاسف نه چا دا توقع نه درلود چې دا کار به کراشچ کې دا کار به نیوزیلند کې کیږي.
په نیوزیلند کې یو افغان میرویس و چې د ډزو په وروستۍ پیښه کې ټپي سوی. په دې پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 9 څلوېښت او د ټپیانو 16 ته رسیدلی. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د کابل ځینې ښاریان په دې ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. دوی وروسته له هغې د اندېښنه څرګندوي چې یو انجلۍ د اختطافچیانو لخوا اول وتښتول سوه او بیا ووژل سوه. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نو روخ شوی چې په کابل ښار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلی سیمه کې شپږ کلنه محسا اختطاف شو او یو ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښه په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدلی چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
موږ خپل هم ویریږو په دې باندې. هر څوک په دې ویریږو. خپل شوم د مکتب نه ستنې دکاندار زوی د دوکانداري نه ستنې دی په خاطر چې ما زوی سبا د اختتام نسی د مرګ وسیله ونه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به این شکل جریان ادامه پیدا بکنه شاید کی مردم آماده نه باشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن به خاطر میترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره کی معصومه که دیروز به دست گروه های اختطافی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندیښنې وروسته له هغې راپورته کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلی سیمې نه شپږ کلنه محسا اختطاف شو. یو ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بېرحمۍ سره وژل شوی وه. کابل ښاریان وایي اداري فساد د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت بیروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک غوسه کړي، بلکې انسان تختونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدل شوی او غني وړي او لوی جنایتکار ډلې پکې اخیلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لوی ستونزه ده چې په تختونه کې اخیل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتمان د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچانو پورې د پوره ډلو لاس کوي. داسې ډېر داسې اسناد شته چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، د دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوانې هم د ولس په تاوانې.
خاغلی زیرمل حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسولیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړی تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپکلن محساد وطن نیول شوی قاتلان به ډیر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
ان شاء الله چې د سپلانونو نشته کار جریان لري. دلته ښه منګي هم غږیشته ته کابل امنیتي ټیم لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مظنونینونه په څلور ساعتو کې هر څوک یې په هر ساعت یې هغوی ګرفتاري او قانون منګولو ته سپاري.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډیره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ځینې اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. عبدالله له کندهاره لیکلي، حمدالله محب شي خبرې کړي دي امریکا پر پاکستان باندې سم فشار نه راولي. بصیر هیلمن له کابله، افغانان د سوري خبرو ته لا زیات هغه وخت خوشحالېدلې سي چې اول اوروبند وسي. برات خان اسحق له هلمند لیکلي، دغه ډول شکونه چې پر زلمي خلیلزاد کېږي د سولې خنډ ګرځي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي، نیوزیلند د نیوزیلند پیشه په کلکو ټکو غندو. او انګار خروټی لشکین څخه لیکلي، هغه کسان چې د دولت د کړنو مخې نیسي موږ سخت مخالفت کوو. وروستی راپور راخلو، د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي چې د داعش ډلې عراقي جنګیالي او د هغوی د کورنۍ غړي به بغداد ته ونسپاري. دغو ځواکونو پخوا هم ځینې نیول سوي کسان دغو ځواکونو ته سپارلي دي. تفصیل له احمد تکل.
د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو SDF چې امریکا یې ملاتړ کوي، هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي دوی به د داعش ډلې جنګیالي یا د هغو د کورنۍ غړي عراق ته وسپاري. د SDF ویان کینو ګابریل د عراقي چارواکو هغو بیانونو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې یې خپره کړي دي، او په هغو کې ویل شوي چې د داعش ډلې عراقي وسلول او د هغوی د کورنیو غړي به بغداد ته وسپارل شي. ګابریل په یو خبر پانه کې چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو خپره کړي ویلي دي چې SDF د دې څرګندونو صحت ردوي او دا په ډاګه کوي چې د عراق له حکومت سره په دې اړه هیڅ راز موافقه نه ده شوې. په داسې حال کې چې د SDF ځواکونه د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې د وروستي سنګر د نیولو هڅه کوي، عراقي چارواکو مخکې ویلي و چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو 280 تنه نیول شوي عراقیان او نور بهرني جنګیالي د عراق پاوځ ته سپارلي دي، او دواړو خواوو موافقه کړې ده چې نور اسیران جنګیالي به هم عراق ته سپاري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دوشنبه په ورځ وویل تمه ده چې د دې موافقې له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 2000 تنه عراقي وګړي چې د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې باغوز سیمې څخه تښتېدلي په راتلونکو څو اونیو کې بغداد ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې SDF ځواکونو له 2015 کال راهیسې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د پوځي عملیاتو او په دې عملیاتو کې د پرمختګ په ترڅ کې چې لمنه یې تر باغوس پورې ورسېده د داعش زرګونه جنګیالي نیولې دي. وروسته له دې چې SDF تیره میاشت په باغوس او شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل، د یو شمیر عراقي وګړو په ګډون د دې سیمو لسګونه زره خلک او د داعش ډلې پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. دی وضعیت په هغو کمپونو کې چې د کم شمیر کډوالو لپاره جوړ شوی دی یو بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. په همدې حال کې فرانسې اعلان کړی چې د فرانسوي وګړو یو شمیر ماشومان د سوریې په شمال کې د کډوالو له کمپونو څخه فرانسې ته ستنه کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل دا ماشومان یا یتیمان او یا په دې کمپونو کې له خپلو کورنیو جلا شوي وو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې د هغو غړو د محاکمې پر اړتیا هم ټینګار کړی چې په بهر کې یې جرمونه کړي دي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه مشمنۍ خبري مجله له جاوید نعیمی نه واورئ.